سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شبک بجی دي تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوړي د خبري مجله په خبرونو پیلو د هلندي و چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رچو افغان پناهغښتونکو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه خبره کوي. هلندي رسنۍ انل ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رچوي پناهغښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ماریولین فابر د چهارشنبه په ورځ د نور جزئیات له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه یې له ازبکستان سره پر موافقه د صلح کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې تو افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شي و بیرته کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني په تېرې سنبلې میاشت کې 28 افغان پناهغښتونکي چې د دوی په خبره په جرمونو تورن و په یو چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن دوشنبه د هغه قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې پر سړیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو خپرول منع کیږي. د دغه وزارت ویاند ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه قانون پر ول افغانستان د تطبیق وردی او په تدریجي ډول به عملی کیږي. د پوینا چرواکی پر دې کار کوي چې خلک قانع کړي شو د ژوندۍ وشانو د تصویر خپرول اسلامي قانون سره په ټکر کې دي. خیبر ویلی د قانون په تطبیق کې جبر زاینه لري بلکې د یوازې مشوره او د خلکو قانع کول دي. د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي په کاپیسا ولایت کې د ګازو ډبې د چاودنې له امله ولسته ټپیان شوی دی. د چا د مړینې خبر نه دی ورکړ شوی. د کاپیسا لپاره د طالبانو د والی مرستیال شیخ اسدالله سنان سیمیزو رسنیو ته ویلي چې د تیلو په یو ټانک د چاودنې نن سهار په تګاو ولسوالۍ کې شوی دی. هغه زیاته کړې چې د تیلو ټانک د کارکوونکو د بې احتیاطۍ له امله د ګازو ډبې او رخیصۍ ورپسې چاودنه شوی ده. د طالب چارواکو په وینا په پیښه کې ډېر مالي زیانونه هم اوښتي دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې په جګړه کې تر اوسه 3 بریدګر او 3 پولیس وژل شوی دي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نمونه خود له پښر د زدرلو مشال څنګ ته ویلي وسلوال د پولیسو مرکز ته د نن شوی او له پولیسو سره وسلوال نه خته هم دوام لري. په عین حال کې د پاوس هلیکوپټري هم په بنو خار پروازونه کوي. د دې حمله مسولیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. او افغان عبدالیان د درې اړخیزو سیالیو پایلو بیتو وتل. دومان په قربتوب د پلشوي درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبه افغان الف لوبدلی دومان لالف لوبدلی سره سیالي وکړه چې د تلویخ چې د څلور څلوېخ منډو په توپیر افغانستان وګټله. د دې لوبې په چاومان ګټلې وه او توپچونه یې غوره کړې وه. افغان ابدالیانو د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 211 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر درویش رسولي سلیزه ووهله او په 109 منډو نسوځېدلی پاتې شو. دغه راز کریم جنت 16 نسوځېدلې منډې وکړې. عمان د ورکړل شوي هدف په تعقیب 118 منډې وکړې او و لوبغاړي وسوځول وسوځېدل. دا په روانه لوبډلې کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوی چې افغانستان د اکتوبر په 15مه افغان ابدالیان او هانګ کانګ د درې اړخیزي لوبلړۍ پایلوبه ولوبوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې سره د مطالعه واوریدل شي. هلندي چارواک ویلي له ازبکستان سره پردي خبري کوي چې په هلند کې د افغان پناهغښتونکو هغوی چې د پناه کیسونه رچوي د هېواد ته واستوي. خو افغانان څومره اماده دي چې ازبکستان ته لاړ شي او دغه پرېکړه څومره جدي ده؟ باندې یې په راپور کې درته وایو. خیبر پښتونخوا ته ورځو او د پښتنو جرګې په اړه باندې درته وایو چې پرون پای ته ورسېده او پرېکړه لیک هم اعلان شو. خو پرېکړې به څومره عملي شي؟
که استبلیشمنت په غاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي.
درنګه په افغانستان کې دولتي د زیاتېدو د څومره خلک مرستو ته اړتیا لري په دې بروسو در تر په درکلو نړیوال مسایل د هم تم کې نور مطالبه مشه التیا مغاړو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو سفرې د سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. هالند له ازبکستان سره د رچو افغان پناهغښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې خبر کوي. هالند رسنیو دا خبره کړې ده خو دا چې څومره به ازبکستان دې ته مداوي چې د سلا مشوره او موافقه له هالند سره وکړي او پر افغانانو به اغېز کوي په دې راپور کې له فیروزی عزیزی نورو.
روسه له هغه چې جرمني د 13 اگست میاشتې په دیرسمه 28 افغان کډوال چې دوی جدي مجرمین بولی افغانستان ته واستول اوس یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم دوار تقدام پاړه غور پیل کړای دی. پرون یک شنبه هالندي رسنۍ نیدرلند ټایمز راپور ورکړ چې دغه هیواد له ازبکستان سره د رتسویو افغان کډوالو د ایستلو پاړه پر یو موافقه غور کوي. په راپور کې راغلي چې د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهار شنبه په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. تر دې مخکې د جرمني حکومت هم ویلي و چې ازبکستان ورسره د ازبک ماهرو کارګرانو د منلو او پراختیايي مرستو په بدل کې منلي چې له دغه هیواده په جرمونو تورنو افغان کډوالو ستنولو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه سویسی رسنۍ کیستون اس ټی ای د سویس د عدلي وزارت د مرستیال ویاند وینسانزو ماسیولی په حواله خبر ورکړی چې دغه هیواد افغانستان ته دوه افغان کډوال استولی دي. ماسیولی ویلي چې دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین و. دغه سویسی چارواکو دا هم ویلي چې له دې هیواد به ډیر زر دیار لس نور مجرمین افغانان هم افغانستان ته واستوي، خو د دقیق وخت او د دوی د جرمونو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې جرمني د اگست په 13مه 28 افغان پناهغښتونکي چې په جرمونو کې ښکېل و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. په همدې حال کې د دغو اروپایي هیوادونو وروستیو اقداماتو په دغو هیوادونو کې میشت افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي او د دوی ژوند یې ستونزمن کړی دی. په هالند کې میشت افغان کډوال غلام الله حبیبي وایي دا هیوادونه باید د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو له دغو افغان کډوالو سره نرمښت وښيي.
تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي په دې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان راستول دي که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نورې ستونزې لري، نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لاره چاره ورته برابره کړي او دلته پناه اسناد ورته ورکړي.
په سویس کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سی ازادي راډیو ته موبایل
موضوع خلی مسلم و واضح است. وقتی یک افغان
دا دیر واضح خبره ده کله چې یو افغان یا دیو بل هیواد کوم وګړی جرم تر سره کوي تبان چې دلته د نورو میشتو افغانانو پر ژوند اغیز کوي، نو د هر هیواد یو وګړی د خپل هیواد استازی توب کوي. اوس ټول داسې فکر کوي چې ټول افغانان مجرمین دي. په دې وروستیو کې چې کوم اعمال تر سره شوي دلته ټول افغانان د دوی حکومت د زربین تر غور لاندې نیولی دی.
لاروپای هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې په دې وروستیو کې په دغه هیوادونو کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمونو حملو او آن د ترهګریزو پلانونو په اړه راپورونه ورکول کیږي. تازه هغه د ورځې مخکې د فرانسې حکومت په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور د یو افغان د نیولو خبر ورکړی. له دې مخکې د روان کال د مې په 1 نیټه د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان له لوري په یو لاریون کې د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
په راپور کې مو اوریدل چې هالند له ازبکستان سره د رچو افغان پناهغښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې خبر کوي. همدا شیبه له جرمني سره د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی د ټلیفون په کرښه دی. سلیمی صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو راته وایست دغه هیوادونو ولې په افغان کډوالو پسې راخیستي دي او په پرله پسې توګه دوی هڅه کوي درېیم هیوادونو ته افغان کډوال چې د دوی په خبره مجرمین دي واستوي، ایا واقعا کډوال چې استول کیږي مجرمین دي او کنه دا یو پلمشوي وزده هیوادونو لپاره؟
ډیره زیاته مننه اوغلی سیال سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. متاسفانه ما مخکې هم تاسو ته ویلي وو چې که چېرته دغه پروسه پیل شي، ځکه په دې وروستیو کې د کډوالو په اړه باندې په عموم کې په غرب کې ډېر بد یو ټرین چلیږي، یعنې د هغوی رنګه یو ډول بده شوی ده، هغه که افغانان دي او که نور کډوال دي، نو عوام ډېر په دې اړه شکایتونه کوي، له خپلو حکومتونو څخه ناراضي دي. نو دوی یوازې د خپلو عوامو د راضي کولو لپاره ممکن ځینې کډواله که هغه افغانان وي، سوریایان وي او یا هم ځینې نور هېوادونه وي چې متاسفانه هغه یې خپلو هېوادونو ته ډیپورټ کړل، او په چې دا نه یو اخلاقي کار دی او نه هم د نړیوالو معیارونو سره برابر کار دی. او دا د دوی په وینا چې دغه کډوال ټول مجرمین وو، ممکن د کډوالو په منځ کې داسې کسان وي چې مجرمین هم نه وي، حتی هغه د پناه غوښتنې حق نه وي ورکړل شوی.
سلیمی صاحب، دغې ډیپورټ کول څومره دغه کډوال چې په کمپونو کې دي د دوی اندېښنې راپارولې ده، او هغه کسان چې لا هم د خپلو کیسونو پروسس ته په تمه دي؟
متاسفانه هغه کسان چې حتی قانوني اسناد لري په ځینې اروپایي هېوادونو کې، هغوی هم دې مسالې ورخطا کړي، ځکه د جرمني د قانون له مخې هغه کسان چې د قانون په مطابق باندې عمل ونه کړي، د جرمني د قانون په مطابق باندې، حتی که یو قانوني د استوګنې اجازه هم ولري، دوی کېدلی شي هغه لغوه کړي او خپل هېواد ته یې ډیپورټ کړي. دا د دغه وروستي تغییر نه وروسته دغه پروسه دغسې تغییر وکړو او دا به داسې وي. نو دا طبیعي ده چې هغه کسان چې تر اوسه پورې سرنوشت نه دی معلوم یا په کمپونو کې ژوند کوي، متاسفانه هغوی په ډېر بد وضعیت کې دي اکثره یې، نو دا یو رښتیا هم د خفګان وړ حالت دی د ټولو کډوالو لپاره چې په اروپا کې اوسېږي.
او هغه کډوال چې دلته ژوند کوي یا که پخوا راغلي یا اوس راغلي دي، دوی لپاره څه کول پکار دي تر څو د دغه هېوادونو د دا ډول کړنو چې د مجرم په نوم باندې دوی شړي بیرته افغانستان ته، په دې شرایطو کې دوی ته څه کول پکار دي چې حداقل د دې هېوادونو هغه دغه غوښتنې او د مجرمینو په نوم شړلې ودروي؟
ما مخکې هم وویل، ما پخوا هم ویلي دي چې باید غږ پورته کړل شي، ځکه که دوی که یو مجرم چې په دغې ټولنه کې هغه که افغان دی که سوریایي دی که د بلې هرې ټولنې دی، که چېرته په دغې ټولنه کې انسانانو ته د حتی که مجرم وي د خطر سبب کېدلی شي، تاسو کوم اخلاقي جرأت کوئ چې مثلا هماغه مجرم کس بیا د افغانانو ټولنې ته ور ډیپورټ کوي؟ آیا هغه به هلته انسانانو ته خطر نه وي؟ چې دا یو ډېر غیر اخلاقي کار دی که د هر هېواد حکومت یې کوي، هغه که اروپایي وي او که نور هېوادونه وي. او مخکې هم ما ویلي وو چې باید په دې اړه باندې غږ پورته کړل شي، لکه عربان چې دي په هر ښار کې دوی مظاهرې کوي، خپل غږ پورته کوي، یا هم د داسې پلاتفارمونه چې هغه حکومت ته یې غږ رسیږي. اما متاسفانه افغانان لپاره خو داسې ځانګړي پلاتفارمونه نشته دي، خو کېدلی شي د اعتراض په بڼه باندې راووزي او د دغې ناانصافۍ په اړه باندې خپل غږ پورته کړي.
ډېره زیاته مننه. کوروادان په جرمني کې میشته افغان کډوال او د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی و، چا د هالنډ د هغې موافقې په اړه باندې چې تمه ده له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه باندې پر یوې موافقې او پریکړې خبره کوي. و سمرزو خیبر پختونخوا ته. په خیبر پختونخوا کې د پختونو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بېګا شپه ناوخته د یو پریکړه لیک په اعلان سره پای ته ورسېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پریکړه لیک د اعلان پر مهال وویل چې د جرګې د پریکړې له مخې باید د پاکستان پوځ او ټولې وسله والې ډلې تر راتلونکو دوو میاشتو د دوی له خاورې ووځي. تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا په خیبر سیمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم رابلل شوې لویه جرګه تېره شپه ناوخته پای ته ورسېده. جرګې د نن سمادو یو پریکړه لیک اعلان کړو چې له مخې د پاکستان پوځ او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه راز وویل چې په پریکړه لیک کې پر ډیورنډ کرخه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتګ د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ ځمکو پر سر د شخړو هواری په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبیعي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لښکر جوړول مهمې پریکړې دي. جرګې د نورو مسایلو تر څنګ د ورکوشو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول، په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه 15 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شویو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وي چې د جرګې غړیو په اړه پریکړې کړې وي. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې، خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکی حکمت الله حکمت پاړه وای،
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس. که استبلیشمنت ته غاړه کښېنږدي، نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي، او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره حده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه دی، په دا کې د ټول وطن خلک موجود دي. دغه فیصله کوي موږ څه وکړو، موږ د چا سره کښینو، د هغې په فیصلې مطابق به کار کېږي او دا کار به کېږي انشاءالله ډېر زر او ختمن به کېږي، ځکه چې د عوام یا خلکو څه خوښه وي هغه به کېږي. داسې نه چې څوک اوس هغه سیستم بدل شوی دی، مخکې به هر کار په زور کېدل، اوس به هغه نه کېږي.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خپرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کندهپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګ او ملاتړ به کوي. د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه، او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوې خیمې وسوځولې، 3 ملګري ووژل، لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویي له ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی.
په راپور کې مو اورېدل چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته پرون شپه ناوخته پای ته رسېدلې او یو پریکړه لیک هم اعلان کړی، خو دا چې پایلې څومره عملي دي وروسته به په دې خبرې اترې ولرو. په خیبر پښتونخوا کې بیا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی. دا شی دا برید چا کړی دی، یو مرګ شوبل لري او کنه؟ همدا شیبه د مشال راډیو ایډیټر داود خټک را سره په سټډیو کې دی. خټک سره تاسو ستړي مشي کې دغه بریټ پاره ته وایي ستاسو لاغین ورسته د جرګی د پایلو د ملکي ول پاره
ډیر مننه. او نن تقریبا د غرمینه یعنی د لګ مخ کې وسلوالو طالبانو اعلان وکړ، تحریک طالبان پاکستان، چې دوی د بنو د پولیسو په مرکز چې الته کې وته پزایي ځای کې پولیس لین ویل شي په غیبه باندې دی ورننه وتل، او الته کې د پولیسو له خوا سم مزاحمت نو او دی په غزه کې موجود دي. خو ورستو چې کله مونږ خپل خبريال سره په بنو کې تماس نیو نو اغي مونږ ته اطلاع راکړه چې د دواړو غاړو نه ډزې روانې دي. اوس ستاسو د پروګرام تراتلونه مخکې چې ما څومره معلومات وکړو، نو د پولیسو له طرفه دا دعوه شوې ده چې 3 وسلوال دي تر څو پورې وژلي دي، او د وسلوالو له خوا هم دعوه شوې ده چې دی یو شمېر پولیسو علاوه دي کې وژلي دي. ظاهره ده چې ځاني تلفات به خامخا ده لري. خو تر اوسه پورې کرش میری او غیر جانبدارش میری دا مونږ ته مخې ته نه دی راغلی. اوس تر دا دمه پورې هلته ډزې روانې دي. او سو پورې چې تاسو د جرګې خبره وکړه، نو جرګه پرون ناوخته د پاکستان په وخت 11:30 بجې د پای ته ورسېده، او په دې کې د اتیاو ځایونو نه، یعنی ولسوالیو نه خلکو پکې ګډون وکړ، تاسو د سیاسي ګوندونو مشرانو هم پکې ګډون وکړ، او په دې کې یو 22 د مادو یو پریکړه لیک هغه پکې اعلان شو. د هغې تر مخه غټې غټې خبرې دا دي چې افغان طالبانو نه دا غوښتنه شوې ده چې تاسو ښځو ته جینکو ته په افغانستان کې یعنی د یونیورسټي او مکتبونو ته تلو اجازه ورکړي. ورسره د پاکستان په پوز او په وسلواله باندې دا غږ شوی دی چې تاسو د قبایلي سیمو نه اوځي. پاکستان ته دا هم ویل شوی دی چې دلته څومره چې خلک ورک شوی دي یا لا درک کړل شوی دي، اغي باید را پیدا کړل شي، عدالتونو ته وړاندې کړل شي. پاکستان پوست دا ویل شوی دی چې په سیاست کې د ګوتې وهل بند کړي، دغه څومره چې سیاسي کې دیان دي دا ټول دې را خلاص کړي. دی دا هم وی چې په زرګونو کورونه وران شوی دي، داسې مارکیټونه وران شوی دي، جمعتونه نړیدلی دي، سړکونه خراب شوی دي، د اغي ټولو دی باید د اغي د جوړولو لپاره کار وشي. دغه ټولې غټې غټې خبرې
خټک سره په دغه پریکړې کې د پاکستان پاوز او نور وسلوالو ډلو ته شپېته ورځې وخت ورکړل شوی دی چې د پښتونخوا له خاورې ووځي. دغه غوښتنه او په پریکړې کې راتک څومره ملي ښکاري؟
مشکل دی، خبره بر مشکل ښکاری. نن ما د پاکستان د پوز د طرف نه په دې باندې کوم خبرګون تر اوسه پورې مخې ته نه درخلي، بلکې د پاکستان د مرکزی حکومت نه هم په دې باندې کوم خبرګون تر اوسه پورې مخې ته نه درخلي. خو نن چې ما د وسلوالو طالبانو مختلف ویب سایټونه کتل، د دې واتس اپ ګروپونه مې کتل، ټلیګرام ګروپونه مې کتل، په هغه کې یو لیکنه خبره شوې ده، او په هغه کې وسلوالو که هم ډیر په غوسه سره نه خو لږ په نرمۍ سره په دې باندې خفګان ظاهر کړی دی چې په دې پریکړه لیک کې دي ته ولې ویل شوی دی چې تاسو د قبایلو نه اوسې. وایي مونږ د قبایلو خلک یو، مونږ د قبایلو نه نوزو، څوک چې د قبایلو خلک نه دي هغه د قبایلو نه اوسې. یعنی د پاکستان پوز ته اشاره کړي، نو اول خو پوز نه اوسې، ستاسو د سوال فوز هم په هیڅ صورت کې نه اوسې، خو که فوز په دې مجبور هم شو چې اوسې وسلوال نه اوسې.
ډېر زیاته مننه کور ودان د مشال راډیو ایډیټر داود خټک وو چې د خیبر پختونخوا په بنو کې د افراطي وسلوالو د برید په اړه باندې چې د پولیسو پر یو مرکز یې کړی دی، او د پښتنو د قومي جرګې د پایلو په اړه سره وروستي تحلیلونه شریک کړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس په غزې ته ورشو. د غزې ترانګې دی او روغتون په رنګړه د غراسه د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حملو کې 14 کسان وژل شوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په غزې تړنګ کې د یو روغتون پرنګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سیوی دي. د غزې تړنګ د یو روغتون پرنګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سیوی، او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بې ځایه سویو پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وه. دغه پاوز په وروستیو میاشتو کې له ګڼوګڼې پر ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي، او ادعا یې کړې چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بل خو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي، او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر دسل کې د چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پاوز پر یو مرکز پرون یکشنبه د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حملې له کبله 4 اسرائیلي سرتیري ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. د لکل چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، یو لخونړیو حمله ګڼل کیږي. په غزه تړنګ کې د جګړې له پایل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلوله ډله ده، سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 80 زیات کسان ټپیان سوي هم دي، چې د اوو تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
زنه پېرم چې دی ولیدا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته به جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تعلیم ورسې سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
تاسیز مخ غلا ساده رادیو نوري او ستاسو رادیو خبرونه چلر شته دوام لري. د سارلش پګو د مخام ترش پګو په لاندو چپوندو د 35 متره او د مخام لش پګو د سارتش پګو په متزنی چپا دولش پک نوي. رازو د خبري مجلې روستي راپورته افغانستان د 2023 میلادي کال د لوګي په نړیواله درجه بندي کې د نړۍ د 120 هیوادونو په منځ کې 114 ځای خپل کړای دی. د لوګي د نړیواله درجه بندي په کلنی راپور کې 4 ورځ خبر شو افغانستان پکې د تیر کال پرتل 2 درجه نور هم ښکته شوی دی. په افغانستان کې وشمیر بیوزله کورنۍ وای چې د ناداری او کم عاید لکبلې ماشومان لودي پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
افغانستان سکل د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده. د 2023 کال د لوګي د نړیواله درجه بندي جی ایچ آی په کلنی راپور کې 4 ورځ خبر شو افغانستان د نړۍ د 120 هغو هیوادونو چې لوګه پکې جدي ده د 13.8 نمرو په لرلو سره 114 ځای لري. تیر کال د لوګي د نړیواله درجه بندۍ په کتار کې افغانستان په 114 ځای کې وو. په راپور کې راغلي چې 13.4% افغانان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 15.8% افغان ماشومان 15 کلنۍ ته له رسیدو وړاندې مړه کیږي. د راپور لمخې له 15 کالو څخه کم 4.6% ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ لامل د قدونو له ټیټوالي او 3.6% هغه د خوارځواکۍ د جدي حالت له کبله د وزن له کمښت سره مخامخ دي. د لوګې په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان سربیره په 15 هیوادونو کې چې له ډول ډول کړکیچونو سره مخامخ دي د لوګې کچه جدي بلل شوې ده. په راپور کې همداراز راغلی دا چې افغانستان له اوږدمهاله بشري ناورین سره مخ دی. سکال په کې اقتصادي وضعیت نور هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې دلته له 40 میلیونو څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي چې د بیوزلۍ او د عاید د کموالي له امله ماشومان له ودې پاتې دي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي ناجی او د بغلان اوسیدونکي زرغونی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما دی وزوی نوم ایمل دی، اته کلان دی او بلی احمد نومیږي چې هغه شپه کلان دی. دواړه ډېر ډنګر دي، هیڅ وده نه کوي، وزن نه اخلي او قد یې نه لوړیږي. دا چې اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، رسیدنه مو ورته نه ده کړې چې ښه ډوډۍ او میوې ورکړو. زه کونډه ښځه یم، اوس مې له کهنه فروشۍ یو څه زاړه شیان راوړي او کور مې پرې پټ کړی دی. 4 اولادونه لرم چې ډېر کمزوري او ډنګر پاتې شوي. یو زوی مې په ترکاڼۍ کې شامل کړی او بل یې 1 کال کېږي چې مدرسې ته ځي.
په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې لږو پرمختګونو ته په کتو د ملګرو ملتونو د هغې موخې لپاره چې تر 2030 میلادي کاله لوګي د لمنځوړلو په برخه کې ټاکلی رسیدل ممکن نه ښکاري. خو د طالبانو حکومت به ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې چې په اړه ویل کیږي. په داسې حال کې چې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا میلیونونو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د بودیجې د کمښت له امله خبرداری ورکړی.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. په افغانستان کې شپږ نیمې بجې شوې. د تاریخ خبری مجلې لپاره مې همکاره فایزه ابراهیم استودیو ته راغلې. فایزه جان، ستړی